سلامونه احمد شي بدم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم نن د ازادي رادیو څلورشتمه کلیسه ده د ازادي رادیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 10مه پیل شوې ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکشه رسنۍ ده په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده ازادي د تیر په څیر د بی پر او پر وخت معلوماتو خبرولو ته ژمنه ده د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نغدو مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یو اعلامیه کې ویلي دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کیږي چې یاد لایحه د سنا مجلس ته د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحه د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. په خواله ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی. د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېشت مشکوک وسلوال وشلي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې پورس په بیان کې وویل چې د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې پورس ترسره شول. په بیان کې ویل شوی چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سخت نشتې وروسته 10 کسان وژل شوی او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسلوال وژل شوی. دا روښانه نه ده چې په دغه عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوشته ده کنه. د پاکستان پوځ دا هم نه دی ویلي چې وژل شوی کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنت الخوارج خطاب کړی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ پلتون غشتونکو لپاره د فتنت الخوارج اصطلاح کاروي. تروسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غشتونکو ډالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایرانی چارواکو د کورنۍ او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړو ایرانی چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پات کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشانه ظلم څخه ګټه پورته کوي زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وي. امریکا دا اقدام له روسه له هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګری سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې ماليزیا ته ماتې ورکړه. دا د آسیا د ملتونو په اتلولي لوبو کې د افغانستان دویمه بریا وه. په نننۍ لوبه کې افغانستان 0-0 ماليزیا له مخې لري کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپل لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولي کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او لنو لسکلنو د لژوم رکرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د ایرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډه هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوساده 113 پته منډه وکړه.
د ژوند رنگونه
ازادي راډیو څلور وشت کله نشو. د 2002 کال د جنوري په 10مه د کابل په وخت ماشام په 10 دقیقو ازادي راډیو خپل خبرونه په پښتو او دري ژبه د آزاد افغانستان د راډیو په نوم پیل کړی. احمد شبریم هر کله مو کوم د ازادي راډیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیل منو سره چیړم چې د راډیو څه کړی څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړی.
نن د ازادي راډیو څلورشتمه کلیزه ده. څلورشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 10مه د کابل په وخت ماښام په 9:30 په پښتو او دري ژبه پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان راډیو ده، د لوی او بخوندکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډېر مینه تاسو ته خره خلاصوایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالح ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښپورزو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوان د افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کولی. په لومړنی ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې ورسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استخدام کړل. آزادی رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته سیرما د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې ورسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د آزادی رادیو څلورویشت کلن مزل ډیرې لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د آزادی رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د آزادی رادیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لخکرګا کې پر موټر یې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې واک ته ستانه شول، کابل کې د آزادی رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. آزادی رادیو اوس مهال خپلو میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د ازادي رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکيو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ د 22 هوادونو خلکو ته په شپږ وشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیوي، تلویزیونی او انلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننه بحث ته مخه کو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شغلی هغه کسان دي چې ګمان کوم په تیرو څلور شپږو کلونو کې لاغه پایله هم لا سجره دو سره همکاران ول او په مختلفو مواردو کې مو لد دوی نظریات اخیستی دی او تر اوریدونکو مرسولې دي. دوجل سه کلمړی لتا سو وورو د ازادي رادیو په ارتباط کې په لاندو یو خاطر را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې زه د رادیو کلیزا هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم. نو د ازادي رادیو خو زه فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې نه خاطرات لري او سره آشنایی لري او سره بلد دي. دا یو داسې رادیو چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او تر ډېره پورې دا نفاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی و. نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ورنه جاستي.
یعنی کوم خاطره مو زین ته ناراضی سم له لاسه
ولې نه؟ دا په هغه وخت کې مګه یو مشکل دی او بو را پیښو دي برق او دا مسائل را پیښو له. نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه دا د اوبو د مدیریت په هکله هغه وخت د هیچا پام نه و دې خبرې ته او دغه د افغانستان سیندونه مې توضیح کړل. البته دغه سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې را کړی و. بیا ستاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام ټلیفون را وکړ. نو هغه ته مې چې وویلې چې دغه زموږ شپږ ویشت سیندونه لرو په ټول د کال کې او دا که مدیریت چې مونږ به د برق د لحاظه د زراعت د لحاظه به مونږ په خپل ځان متکي شو. نو په هغه سبا باندې بیا دغه زموږ محصلینو دا پروګرام اوریدلی و. بیا ډېر خوشحاله وو. هغوی حتی وویلې چې دا خو زموږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي، اوبه به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړ. نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطح مطرح شوله او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما، آبروی ما او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل دا منځته کېږي را مخته کېږي، ما ته هغه ورځ را یادېږي، نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي او هغه ارمان ورو که ټول سر ته ونه رسېږي اقلا نور خلک هم په هغه باندې باس وکړي، نو دا خو د خوشحالي خبره ده. زه فکر کوم
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب که تاسو یو خاطره را سره شریکه کړئ. یو خو به زه درته ووایم چې وخت به وخت مو زنګ درته وهلی ده، او کېدی شي چې یو نیمه شپه ناوخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ را ویښ شوی یاست. که څرنګه
مننه شمر صاحب تاسو ته سلام ده، جناب د دیال صاحب ته او اورېدونکو ته د کلیزا تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبلیغي او مبارکي وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوزي. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي، لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی می درلوده که می ندرلوده اطوان با تیلیفون که و ماو چشای چیز ما پا واس که و چشای بانده چیز پیدم اغا ما شریک هول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پو ازادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگا ده وزیر اکبر خان ده ستیدیو پو اخ که منظم تقریبا التتلو ځینې برنامې داسې وې چې په ژوندي توګه نشرېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو، هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم وو تقریبا یو میاشت یا زیات کال تیر شوی و د دې فعالېدو نه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستډیو ته، هلته څو ستډیوګانې دي، یو ته چې ننوتلو دلته تیلیفونونه مخلي و. خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه، اوس چې راوزه دروازه بنده ده، قلف خراب شوی. نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو، تیلفون هم نشته او غږ څوک نه اوري. ستډیو خو تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ دننه نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې دلته بند پاتې وو تر څو چې څوک په دې دالیز کې و. دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو، بیا راغی هغه قلف خراب شوی، البته بیا دروازه یې خلاصه کړه. دا تقریبا زما دپاره جالب
او دې خبریال د ازادي راډیو مرکزي دفتر هم له دې نه دی خبر کړی تر ننه پورې چې دغسې یو مشکل هم
په هغه وخت کې مونږ دې شي ته پام هم نه و چې دا یا شکایت وکړي یا چېرته خبریال موجود و. نو ما داسې فکر نه کوم چې زه باید لاړ شم دغه شکایت وکړم. احتمال د دې و چې خپله خبریال به دا خبره د ازادي راډیو مشرانو ته رسولي.
دودیال صاحب، د پتیرو شل پنځه ویشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې په رسنیو باندې شوی دی، هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورني مسایل، مهم مسایل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي. یعنی هغه ازادي تر حد غځولې ده، تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادي راډیو په برخه کې تاسو دغسې څه اورېدلې دي په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا خاطره را باندې ډېر تاثیر وکړ واورېدله. د ازادي راډیو پروګرامونه خوشبختانه ډېر سنجیده او ډېر دقیق وو. دوی هیڅ کله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه و فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډیر باخبره او ډیر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساخزی نوم واخیستې، سمی عباس نوم واخیستې، فریده انوری، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېروو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب عزیز صاحب چې د یوې درنې کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیولی. البته دا په هېڅ صورت سره د هغه تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د رادیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکان و دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضا نه غلط استفاده وکړله، او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی، او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام دغه د ګوړی اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړ، حتی هغې کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبري پروګرامونه او مرکې او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده، اما هغه تنها چې هغه د ټوکو د خندا وو لکه د ګوړی اچار دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کسې کومه خبر، داسې کومه تبصره، داسې کوم گزارش زما نه ده په یاد چې خدای نخواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وي رعایت شوي. نو دا یو
مننه دو جل صاحب. تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړه، نوشابه آشنا. هغوی خو له امریکا شخص سره کار کوي، د هغوی خوره حسیبه جان شهید له مور سره همکاره وه، دا آوازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وي که نه سره ورته وي څوک چې کله اوري. مننه دو جل صاحب. اتمر صاحب، تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یوې موضوع ته تیار هم نه وي، خو له ازادي راډیو سره به مو مرکه کوله. داسې مرکه مو په یادیشي سي په یوه موضوع کې مو خبرې کړې او وروسته بیرته چې مرکه ختمه شوې او له ځان سره مو ویلي وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې؟
نه، والله یقینا چې دغسې خبره نه ده شوې. یعنې همیشه کله چې ما مرکه کړې او مرکه مې بیا اورېدلې، هغه باندې پښېمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړې وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه دقیقه دغه ټول جزئیات سړی مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري، بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې ما نه کومه خبره هېره شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښېمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې یعنې ما په دې باندې هغه نه ده کړی چې زه په هغه باندې پښېماني ښکاره کړم. همیشه
مننه دو جل صاحب. د دې تر مرکې پورې کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خبرونه کې ځای نه وي، یو بل موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلی وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لري کړې؟
او چا شافنه شي
نو
سره دا غدې نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی فکر کوم څلور اتیا کال سرشماري سرشمیرنه دا شروع شو په دې کې لا ما شروع کې اوس جنجال پیدا شو ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا او دا نو هم راډیو ما ته زنګ واه او دا سرشماری کې ورا سره خبرې وکړي ما دا موضوع شروع کړله د دیموګرافي او د نفوسو تحلیل دا یو بحث ده دا په اقتصاد فاکولته کې هم مونږ تدریس کوو زراعت فاکولته کې مونږ تدریس کوو او دا یو مضمون و دا کتاب هم ما تعریف کړی و ما دا سرشماری هغه اصول شروع کړله چې دا څلور مرحلې لري د پلان جوړولو مرحلې د بیا پسته کښې هغه د فورمې ویشل دي او ترینینګ کول دي او نقشې جوړول دي او دا مسایل نو دا خبره ډېره داسې کتابي شوله تقریبا ما ته داسې ښکاره کېدله چې زه هغسې چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړي وو حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول زه فکر کوم چې ستاسو نطاق داسې فکر وکړ چې زه ولا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله نو زما مرکه بیا کته کړله بیا یې خپل یو دوه خبرې وکړې بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري نو ما یو ټکان وخوړه چې اوهو یاره ړومبی خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه څنګ نو بیا مې په دغه ساده الفاظو وویلې چې سرشماري دا معنا چې مونږ څو کسه یاستو مثلا د کورنۍ پلار دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي لورګانې دي لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي ټول څو کسان دي څومره غله په کارېږي کور ته څومره کوټې نقشه دا نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله او د نطاق د خیر دې ویسي چې زما خبره ډېر زر
دا خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب البته دا زه او زما همکاران کله ناکله وخت نه وي ممکن یوه مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یوه برخه یې کمه کړو مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې که چېرته زه یو ساعته خپرونه مخته وړم نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خپره کړم د یو موضوع باندې زموږ څو علتونه دي ما سې ورته دقت کړی ده یو خو دا داسې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي لکه په اروپایي هیوادونو کې لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ور زده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي موږ په لوینه کې مثلا دا غواړو سه خبرې زده کړو یو خو دا خبره ده او بل شاید د ژبې خبره هم وي زموږ په ژبو کې فصاحت که چېرته ورته ووایم ډیر زیات نه دی کنه یو نیم وخت البته له تاسو دوه درنو نه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده زه به یو ورې هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترم استادانو نږدې له خاطره سې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر هلته چې یو نوی سوال څوک کوي غواړي چې له دې کړۍ سره هغه بله کړۍ یو ځای کړي نو داسې په دې کې یوه پخوانۍ موضوع را داخله سي بیا ستونزمنه شي بیا ممکن فکر په بله خوا لاړ شي او د میلمه خبرې زر څوک قطع کړي چې دا هم بیا په خپله یو جنجال دی خو خیر
د پروګرام وخت هم ډېر مهم
دا هم ده او البته په دې کې هم شک نشته چې خبریالان په خپله هم دې لپاره نه چې ځان ته برات ورکړي د مرکې د خبرو لنډول په خپله یو کمال دی چې باید هغه مهم څه ترې کنډونه کړي باسه به دوام ورکو خو اوس د کابل پانتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي څرګندونې لرو چې د ازادي راډیو د کلیزه په ارتباط له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي شغل فاروقي له 2014 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس وو او نورې مهمې دندې په افغانستان کې ترسره کړې دي
د نوې خو بخونکو خدای په نامه اجازه راکړئ زه هم خپل وار سره د دغه بایزته راډیو او د خبر رسول کې یو آژانس وایس چې څلر وستمه کلیزه منزل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی د هغه تلاشو چې په څلور لسو کالو کې د خپل رسانی حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلود د دوی نه قدردانی وکم او خپل صمیمانه تبریکات ټولو هغو کارکوونکو ته او هغه کسانو ته چې په دې راسته کې زحمتونه ایستلي هغو ټولو ته ورسوم. زه خپله واقعا افتخار کوم چې د دغه رسنۍ د عزیزانو او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړی او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي چې اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی نه مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او هغه چالشونه چې دغه رسنۍ دپاره د اخر کې د امریکای د حکومت د پالیسی د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمل شوی هغه ضرر شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي. مخکې احصایې ښودلې وې چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د امواجونه د دنیا د مسایل او د افغانستان د مسایل نه دوی دقیق او موثق خبري اورید. نو اوس یو ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمل شوي په دوی باندې. زه جدا متاسف یم او هیله مند یم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه زر رفع شي. دغه رسنۍ نه زه خپله مختلف او ډېر په زړه پورې خاطرې لرم. خو یو خاطره دا ده چې په اولو کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کې وم او له ما نه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنگار په اصلي څرنګوالي وکم، مګر متاسفانه هلته د ما د خپل شخصي مشکلاتو او تعهدات چې ما له کابل پوهنتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس، نو په هغې خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم. په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه او د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کمې راکم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ما ته بلنه راکړ شوی وه او پس له هغه هم په دې جریان د څلور ویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه امواج د ما د آواز او د ما د پیام او د ما د نظریاتو د خپرولو دپاره همیشه ما ته فرصت راکړ شوی او زه دعوت کړی یم چې خپل نظریات او خپل هیله مندۍ او ارزومندۍ او بالاخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی له خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل علاقمندانو سره شریکم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دغه رسنۍ د نورو موافقتو لپاره د خدای تعالی نه استدعا کوم چې همیشه دې مغسې موافقه او سرلوړي اوسي. او مننه. السلام علیکم.
لا استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ساجي رادیو سره شریک کړی دی. ساجي رادیو څلور مشت کلنه شو د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه خبرونه کې د پانتون دوه استادانو بشیر دودیاله و ساقط مرتبه لنور کړی دی. بیرته کدی بحث په دې باور برخه کې راشو. دودیال سه کته سو د ازادي رادیو ته وګوري څو وړاندیز پورته کوي چې څه کار باید دا رادیو وکړي او یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډیر خیر رسیدلی وای.
تیر وخت کې خو چې کارونه کړی دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنې ورته ناست، ځکه یو خو چې وخت ځای کې د مجبور هغه ته به ګوري نو بیا په قلم او کتاب هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندې وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما یو دوه درې ځایو کې عکس کې هم راغلی په دغه میز کې به ایښې وه او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله، نو خلکو ډېر استفاده کوله. خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله. اوس متاسفانه په افغانستان کې په دغه دوه څپو دا نه نشرېږي او دا یو محدودیت شونو. حال دا چې د خلکو علاقه مندي هماغه عمره ده دی رادیو سره ډیر خلک بلد شوی وو عادت شوی وو هر سړی دغه هر پروګرام جدا جدا پیژندلی وو مثلا د ازادۍ چپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي دا ادبي پروګرامونه مثلا په خپله ازادي مجله دا مجله ازادی په دری او په پښتو د ازادی مجله دا یو ډیر ښه پروګرام وو نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساره د ساعتونو سره د ورځې دا بیخي په ذهن کې وو متاسفانه دغه څلورو کارونو کې چې دغه چې د راډیو دا تصمیم ونیوو چې دغه منځنۍ څپې او لنډې څپې دا یې قطع کړلې وو دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دغه باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري که تاسو وکولی شئ لطفا دا بیرته داسې ساده یې کړئ او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړئ دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته
مننه دودیال صاحب اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تیرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به م درلود یعنې مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای
ګوري اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقه مندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر دغه ننه پورې دا دی چې دا هر چاته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وینډوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپی او علاقه مندي سبب وګرځي زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیا شوی وو هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي نه دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحل باندې په مختلفو توقعو باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی په اوله کې لکه چې دودیال صاحب وویل په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو یعنې د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي په هر ګور په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې پاکستان کې مثلا ترکیه کې اروپا کې په دغه لنډه سپو موږ اورېده او دا ډېر ښه یو امکان و چې خلکو ته مؤثر چې دوی و هر ځای کې چې د ازادي راډیو سره دوی وصلي او زه خپله خو زما بیخي څلوري ساعته تقریبا یو خو د خوب وخت نه یادم یعنی دغه هر وخت کې ما خبر د ازادي راډیو ځینې اورېدلی یو خو دا خبر به ډېر تازه و ځکه دوی دغه امکانات درلودل چې د نورو اجنسونه په هغه وخت باندې دوی خبر واخلي او خبر نشر کړي بل دغه تفسیري هم همدغسې دغه کسان د خوانه کېدل چې هغوی تقریبا مسلکي و متخصص کسان به و نو دا ډېر امکان د دې ډېر زیات و چې خلکو د راډیو ته لاسرسی درلودلی اوس لکه چې دودیال صاحب ویلي اوس مشکل تر یو حده پورې دا دی چې په افغانستان کې دغه ټول کسان انټرنټ نه لاسرسی نه لري یا مثلا د هغه په استفادې باندې نه پوهېږي یا اقتصادي وضع په افغانستان کې دومره قوی نه ده چې هر څوک د دومره پیسې ولري چې هغه خپل موبایل ته انټرنیټ واچوي. نو که ممکن وي دا نو دا به ډېر ښه خبرې وي چې د یو لارې نه داسې زمینه وسای چې دا خپرونې اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي، ځکه راډیو کې دا ډېر اسانه دی لاسرسي خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل. اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه، یو د هغه جملې نه دا و چې د ورک شو عزیزانو پیغامونه مې دا مونږ هغه وخت کې اورېدل او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل. تاسو وګورئ چې دغه څومره یو غنیمت، څومره یو لوی کار و چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړه. نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي لکه چې دوی دي هڅې ویلې، او بل دا چې صحیح دی په ازادي راډیو کې به یعنې ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره، نظر په شرایطو سره کمیږي، زیاتیږي. دا ښه خبره ده او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره کتلی شي.
مننه اتمر صاحب. یو شی چې په مجموع کې البته د دې لپاره زه نم مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو او کنور رسنۍ، هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته. یو شی چې د افغانستان په دې تیرو 15 کلونو کې تقریبا په رسنیو کې تر ډیره حد کم و، هغه دا چې یو مشکل به یاد کو خو په دې یو خبرونه دی، خو بیل شاید له خبرونو پرته د راپورونو په برخه کې یو مشکل به یاد کو، بیا به دې مشکل حل لار نه یادوله. د څنګه د دنیا سپټ اسلام سره هم نظر یاسي چې پرسنوي کې دغه شی ډیر مهمه ده.
بالکل بالکل، رسنۍ نه یوازې دا چې خبری مسائل وړاندې کوي، ذوقي مطالب وړاندې کوي، اعلانونه دا ولري، بلکې معلوماتي اړخ لا مهمه ده. خصوصا د افغانستان په شان ټولنه چې متاسفانه موږ لا هم ډېر وروسته پاتې یاستو، د خلکو معلومات ډېر کم دي، حتی په دغه عادي ساده مسایلو کې د خلکو معلومات کم دي. د ازادي راډیو یو لوی خدمت دا و چې ډېره برخه معلوماتي مسائل خلکو ته اوروله، حتی دغه بعض معلوماتي مسایل یا د بعضو ستونزو د حل لارې به یې چې ښودلې، زموږ باسواد خلکو ته به لا ډېرې دلچسپه وي، شخصا ما ته به لا ډېرې دلچسپي عوامو زنده وي، عوامو ته خلاصه کوي. زه فکر کوم دا چې عوامو زیاتره علاقه ښودله ازادي راډیو سره په همدې خاطر، بیا به نو یو بل ته ویلي چې دا ازادي راډیو خو دغسې وویلې، د ازادي راډیو والا دغسې وویلې، نو دغه ارسی هم ډېر شو. یعنی دغه توازن تاسو ساتلی وو، د تفریحي او ذوقي پروګرامونو تر څنګ خبري برنامې ستاسو، او د خبري تر څنګ بیا معلوماتي مسایل، دا مو ښه توازن برابر کړی وو. او اهمیت یې په افغانستان کې همدا چې دا معلوماتي برخه د خلکو لپاره ډېره زده.
مننه. همدغه د معلوماتي برخه کې داسې نه و چې دا تنها د راډیو خبريالانو له نورو سره معلومات شریکول، د راډیو سما دغه کلونو د تجربه په اساس باندې زه دې نتیجې ته رسیدلم چې راډیو د خبريال او د خلکو ترمنځ، د خلکو د خبريال ترمنځ، د خبريال د تحلیلګرانو ترمنځ او د ډیټولو ترمنځ د معلوماتو تبادله ده. په ډیرو مواردو کې چې دوډیال سبلتاس سره، اتمر سبلتاس سره، او لنورو دوستان او استادان سره چې پر اډو کې خبري کړې دي، ډیر څه د یو خبريال په صفت باندې خبريالان هم زده کوي. او ما ته خپل شخصا دا شخصي تجربه زله تاسو سره شریکم، ما ته هغه پر معلومات شین چې ما تر لاسه کړی پر اډو کې ډیر خوند راکړی. یو مثال به تاسو ته درکم. یو وخت په افغانستان کې زلزلہ شوی و، له یو ډاکټر سره ما خبرې کولې، یغه ته ویل چې دا زلزلہ شوی د څوک خلک باید څوکړي، وای هغه کسان چې چیغي وهي هغه باید څوک نه شخوري، ماته ټکان خورځ دې څه وای، وای هغه کسان باید وښ خوري چې سر تر خاورو لاندې، ځکه دا څوک چې چیغي وي د خوشوندای دی. ما دا خو ګوره، دا مې اوسم دا خبره په ذهن کې شته. بل ځلې ویل وای که زاړه کسان مرستې ته ضرورت لري، او په خاورو کې وي. اولین کار چې خلک د ژغورنې لپاره کوي باید دا وي چې خولې ته لاس ور واچوي، دا مصنوعي غاښونه راوباسي چې د پښتون کې بند نشي. ملګرو دا هم یو ډیر په دې اساس وخت کې به دا تشکل چې منډه څنګه وي، چیرته ودرې شي، که لاس ماتی چور سرو که پشا ماتی چرنگ وکرل ملای ماتی، یعنی دا تیبی موضوعاتو بندی پوری روشانو می وسمیم پا ذهن کشته. این شکل دا سیلونو پا برخه که دا دی ډاکټر صاحب ملکزی خدای دی لری پا جرمنی که چده دیگه دا خبر از مانه ای ریشه و انسان بوتل نده چه سیل وړی وي او تی سرچپره وځړی وي ځوړن کې چې اوبه یې له خولې ووځي که څوک پښې پورته کې سر یې کوس کې ممکن هغه د تنفسي مجرا ته یې اوبه داخلې شي چې د مرګ سبب شي. داسې ډېر زیات موارد دي چې خبریالان یې له استادانو زده کوي او استادان یې له خلکو اوري، خلک یې هم له راډیو اوري. اتمر صاحب د رسنۍ یو ټولنه لکه څنګه چې دا ما وویل یو رابطه لري سره، چې دغه رابطه باید ډیره ټینګه شي. د دغه رابطې په برخه کې ازادي راډیو څنګه در تشکاري؟
ګوري رابطه یوازې راډیو هم نه ده کنه، که سړی افغانم چې دا سوال لږ زر وسی
مهرباني
وسی تو یا زه غواړم ګوري رابطه یوازې رادیو نه دی، مثلا ټول رسنۍ رابطې دي، حتی زمونږ او تاسو دغه خبرې مجلسونه دغه خلکو سره یا په پوهنتون کې یا په مکتبو کې یا مثلا په نورو ځایونو کې دغه ډېر مهمې دي چې خلکو سره تاسو معلومات شریک کړئ. نو د رادیو په برخه کې هم همدغه خبره ده چې څومره چې تاسو خلکو ته معلومات ورکوئ د خلکو د پوهې اندازه پورته کېږي او دا د خلکو په ګټه دی. اوس که تاسو د رسنیو اهمیت په نورو هېوادو کې وګورئ او په افغانستان کې وګورئ، زه تاسو داسې ویلی شم چې په دغه څلېرویشت کلونو کې یعنی تاسو که د خلکو د پوهې کچه اندازه کوي که داسې یو معیار تاسو ټاکئ، یوازې د ازادي راډیو په دغه برخه کې ډېر زیات کار کړی. سره د دې نه چې ازادي راډیو یوازینی رسنۍ نه و، د راډیو مونږ کابل کې خو ډېر راډیوګانې درلودلې، لیکن د ازادي راډیو نشرات اورېدونکي ډېر درلودل او دا متنوع و، متنوع چې مختلف پروګرامونه او خلکو علاقه نیو دې سره. یا مثلا که تاسو پرتله کې هغه مستقیم برنامه چې خلکو ازادي راډیو ته تلیفونونه کول، دا ټول هغه دي، یعنی فیډبک دی د خلکو نه، څومره خلک د دې دپاره علاقه مندي درلوده، څومره دلچسپي درلوده او څومره دوی سره تماس درلوده او څومره اعتماد درلوده په دغه باندې. او همدغسې بیا که تاسو وګورئ د خپله د ازادي راډیو د مسلکي کارکوونکو هم تاسو د پامه مه غورځوئ، ځکه چې ډېری راډیوګانې چې مونږ ګورو چې امکانات هغوی سره ډېر دي، لیکن مسلکي کس هغه چې په مسلک باندې پوه شي، هغه چې وشي کولی چې خلکو ته مواد ورکړي، هغه چې وشي کولی خلکو ته پوهه ورکړي، دا برخه په نورو رسنیو کې دومره جدي یا قوي نه دی لکه چې اوس هم پر راډیو ازادي کې ده. او راډیو ازادي په دغه څلېرویشت کلونو کې دومره معلومات په هره برخه کې خلکو ته ورکړی چې د پام وړ دی.
مننه اتمر صاحب. د کابل پوهنتون د یو پخواني استاد چې له 2001 تر 2001 کلونو پورې په کابل کې استاد و، د پوهنتون ابوالاحرار رامیسپور یو پیغام ازادي راډیو ته راستولې دی، په دې کې د ازادي راډیو په ارتباط یو خاطره هم راسره شریکوي. دا سره اور
تر ټولو لومړی د سلامونو او درناوي په وړاندې کولو سره د راډیو ازادۍ د تاسیس څلورویشتمه کلیزه د دې قدرمنې رسنۍ د چلوونکو او تخنیکی همکارانو حضور ته د زړه کومې مبارکي وایم. زه ویاړم چې د دې ټولو کلونو په ډر کې مې د دغه درانه نشراتي بنسټ له ټولنیزو او بشري حقونو اړوند پروګرامونو او بحثونو کې د همکارۍ او ګډون ویاړ لرم. غواړم د رادیو آزادۍ په هکله د یوه خاطره هم رایاد کړم چې زما په شخصي او اجتماعي ژوند کې ډیر اثر کړی ده. دا هغه وخت و چې د 2002 کال د روژې په میاشت کې د کابل پوهنتون د لیلی محصلینو د خوړو د تیت کیفیت او د هغوی د عیاشۍ په برخه کې د اداري فساد د شتون پر ضد اعتراض وکړ چې له بده مرغه د دوی لاریون په تاوتریخوالی واوخت او یو شمیر محصلین پکې ژوبل سول. په هماغه مهال رادیو آزادي د پولیسو د تاوتریخجن برید په اړه له ما سره د یوه بشري حقونو د مدافع په توګه مرکه وکړه. د رادیو آزادي له سپو څخه د دغې مرکې پرله پسې خپرېدل د نوي رامنځته شوي په اصطلاح دیموکراتیک واکمنۍ د لوړ پوړو چارواکو سخته غوسه راوپاروله. د بلې ورځې په سبا زه د ملي امنیت ادارې ته وغوښتل شوم او د یادې ادارې د لوړ پوړو چارواکو لخوا تر ګواښ لاندې راغلم او حتی اړ شوم چې د کور تر نظربندۍ لاندې پاتې شوم. د دغې پیښې خپرېدو راته د واک په جوړښت کې د جګړهمارانو او د بشري حقونو ضد عناصرو د حضور حقیقت لا روښانه کړ او ما یې تر پخوا ډیر د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع او د دادخواهۍ پر لور وهڅول. هغه مبارزه چې خوشبختانه تر نن پورې دوام لري.
له ښاغلي رامسپور څخه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته ثبت کړی وو. د ژوند رنګونه له ازادي راډیو اوري. په دې پروګرام کې نن د ازادي راډیو کلی سلمانسو ازادي راډیو څلوریشت کلن شو. د بحث لپاره مو د پانتون دوه استادان بشیر دودیال او اسحاق مرته بلنه ورکړی ده. دودیال صاحب، د دې خطر چې دا خبرونه ورورو راون غاړو، ازادي راډیو ته تاسو مخکې یو د پیشنهاد وکوسه بهتر اداده چې په افغانستان کې د نشیات باید په بشپړ ډول بیرته فعال کی. لدی پرته د خبرونو د محتوا په اړه باندې کله تاسو ووره څه پیشنهاد لري؟
ډیر ښه خبره ده. دا خو اگر چې محتوا خو تاسو خپله د خپلې پالیسي له مشنې جوړوي، موږ په دې باندې پوهیږو او دا تاسو کاملا ښه سنجوي. خو دغه اوسنی شرایط دغه بیا بدل شول. لکه هغه چې موږ تاسو څلیرش کاله مخکې په احتیاط سره شروع که قدم په قدم لاړو، پروګرامونه وسیع شول، نشرات زیات شول او مسایل هم پکې نظر د ضرورت له مخې مطرح کېدل. هغه وخت کې موږ تاسو په جرأت سره د ښځو حقوق مهم بیانولی شول او دا مسایل. اوس دغه محتوا باید بیا لږ سره په احتیاط سره سره غور پی باندې وکړو. په دې معنا که چیرې اوس موږ هغومره په جرأت سره هغه اصطلاحات او هغه مثلا د ښځو حقوق او دا دیموکراسي او دا بیا یو خو به دا تکرار وي، بل دا ده چې دلته یو نوه ذهنیتونه جبرن رامنځته شوي دي چې خلک خواران حیران پاتې دي. د دې خوانه زمونږ او تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه دوی ته ډېر دلچسپ دي. د بل خوانه قیود ډېر زیات شوی دي. دا ما بعد از موږ خلک ډېر مایوس نه کی متاسفانه. ولس ډېر څه غواړي، ډېر ارمانونه په زړه کې لري او راډیو معلومدار دي خلکو د غوښتنو سره سم پروګرامونه عیاروي. اما د روحي لحاظ او په خلکو باندې د زړه سوی په خاطر، د دلسوزي په خاطر به موږ دغه ډېر ارماني ارمانی خبرې چې هغه د نجونو تحصیل ده دا به هم کوو، دا به وایو. اما داسې نه شي چې خدای نخواسته د خلکو زړونو کې عقده او خفګان دومره زیات شي چې دوی مطلقا مایوس شي. نو د پروګرامونو محتوا به لږ څه امیدواري به هم خلکو ته ورکوو. البته ولې نه، خپل تعهد به هم ترسره کوو، خپل رسالت به هم ترسره کوو، د راډیو اصالت به هم ساتو، ټولې خبرې به وي. خو لږ سره به دا د خلکو روحي حالت دغه ډېر بد فشار او اختناق چې دلته راغلی ده، یو نوی استبداد دلته موجود ده، لږ به دې سره هم احتیاط کوو. نو دغه د محتوا په هکله نظر پخوانیو شرایطو ته نظر دغه تغییراتو ته یو څه له سره کتنه وکړو.
دودیال صاحب، دا ستاسو تر همدې خبرې پورې یو وخت د بی بی سي د نړیوال راډیو کلیسا وه د انګلیسي پروګرامې ما یې خبرونه اورېدې. د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال یو کلیپ د خبرونو کې شوت، نو ویل چې دومره پوځیان هلته وژل شوي دي، دومره دا وژل شوي دي، دومره دا وژل شوي دي. بیا په دې اخره کې وویل چې یو ډیر ښه خبر هم لرو، هغه خبر دا ده چې د فلاني سمندر غاړې ته دومره خوراکي مواد ورسېدل او هغه پوځیان چې هلته په بد حالت کې دی یو غوته خوراک ورسیدو په یو وخت کې مال ځان سره وویل چې انسان په بدترین حالت کې هم امید ته باید نه وای او په افغانستان کې خو شکر دی چې لږ تر لږه جنگونه نه لرو کنه جګړې نه لرو او یو بل خبر هم داده حتی په زندان کې چې هم یو څوک زنداني وي باید امید ولري که امید ونه لري خو بیا ژوند نشته. اتمر صاحب تاسو د محتوا په برخه کې څه وړاندیز لري یا څه درته؟
زه خو داسې فکر کوم چې محتوا خپل د پریدي سران د رادیو کارکوونکي او هغه متصدي کسان چې دي د پروګرامونو دوی خپله پوهېږي چې د خلکو د غوښتنو په مطابق دوی خپل پروګرام او برنامې عیار کړي او تر کوم ځای پورې چې زه مثلا ازادي رادیو تعقیبوم هم رادیو هم د دوی صفحه چې هغه بیل صفحه ده هغه چې زه لولم په دې کې دوی خپل مسؤلیت پوره ادا کړی دا چې موږ باید په هر وخت کې رادیو یا رسنۍ یو هنداره ده د خلکو د ذهنیتونو د خلکو د برداشت د خلکو د طرز تلقي طرز فکر نو د یو مسؤول رسنۍ وظیفه هم دا ده چې دغه ټول ارزیابي کې وګوري چې د خلکو د غوښتنو په مطابق باندې دوی پروګرامونه جوړ کړي. اوس وخت کې خو ازادي راډیو کې د دیال صاحب خبره چې یوازې که دغه پیشنهاد موږ هم وکړو او ووایو چې دغه اوسنۍ ستونزې هم باید مطرح شي سره د دې نه چې اوس وخت کې جګړه نشته سره د دې نه چې اوس وخت کې فساد نشته سره د دې نه چې اوس وخت کې ډېر تغییرات حکومت کې او بسند خلکو په هغه کې راغلي. لیکن دا خبره هم یو حتمی سوال دی چې موږ زمون خویندې زمون لږګامې زمون میندې کار ته ضرورت لري زمون خویندې دوی تحصیل پوهنتونونو ته او مکتبونو ته ضرورت لري. دا که څوک خوشحاله کېږي که څوک خفه کېږي دا موږ خو د دې دپاره نه وایو یا رسنۍ خو د دې دپاره نه دي چې یو څوک خوشحاله شي یو څوک خفه شي. دا یو غوښتنه ده د خلکو غوښتنه ده او رسنۍ د خلکو د غوښتنه یو هینداره ده. یعنی
او بل په حقایقو باید سترګې پټې نه شي دې کې هم شک نشته.
یقینا په حقایقو باید د خلکو غوښتنه ده. خپله طالبان دا خبره کوي لوړپوهي طالبان دا خبره کوي چې د تعلیم مخه مه نیسئ او دا غوښتنه د خلکو د ولس خوښه ده. دا غوښتنه په دې معنا نه ده چې موږ انتقاد کوو. دا غوښتنه په دې معنا ده چې موږ مشوره حکومت ته ورکوو د دوی د ښه حکومتداري په خاطر. او که تاسو داسې فکر وکړئ چې مثلا که دا مکتبونه هم داسې بند پاتې شي نو دې کې هر کورنۍ کې یو دوه درې د تحصیل نه محرومېږي. دا که د دوی ورور هم وزیر وي که د دوی پلار هم وزیر وي د دوی په زړه کې دغه داغ پاتې کېږي چې د دوی لور او د دوی خویندې بې تحصیله بې سواده پاتې کېږي. او دا داسې خبره هم نه دی چې د پیسو په راتګ سره دغه تغییر عمومي یا مثلا د اجتماعي تحول په نتیجه کې دا خبره تحول عمومي یا تغییر شي. دا خو د یو نسل تباه کېدل دي. دا بیا نه جبرانېدونکی دی. دا همدغه 15 کاله تاسو په 50 کلونو کې جبران کولی نه شي. دا 15 کاله چې اوس دوی د درس نه محرومي دي دا په 50 کلونو کې تاسو نه شئ جبرانولی. او زما خپله یادېږي کله چې دغه د کرزي صاحب حکومت راغی ما په کابل کې په وزارت کې کار کوو. تاسو یقین وکړئ چې موږ زه خپله د خلکو د کورونو تر شا تللی یم او دروازه مې ټکولی دی او غوښتې مې دي چې ما ته انجینر په کار دی ما ته مثلا دغه کس پکې نه پیدا کېده. ځکه چې همغه 10 کاله په افغانستان کې چې 15 کاله د طالبانو 15 کاله د مجاهدینو په هغه وخت کې دا زموږ ټول سیستم د درسي دا له منځه تللی و. او داسې یو کس پسې تاسې ګرځېدی چې هغه یو چی باندې پوه شي په انګلیسي باندې څوک نه
پوهېده، په دغه مکتوب باندې څوک نه پوهېده، په دغه انجینري او په دغه زراعت په دشانه باندې، یعنی و کم دغه شل کاله د جمهوریت په وخت کې دې نه باید مونږ انکار نه کړو. سره د دې چې نظام خوکه خراب و، خلکو ته دغه فرصت مساعد و، مکتب و پوهنتون، سره د دې چې کیفیت دومره پورته نه و، لیکن بیا هم د نشته ډېر څه ښه و. او په دې وروستي کلونو کې مثلا په 2019 کلونو کې چې زه افغانستان کې وم، نو مونږ به چې یو پوست اعلانو تاسې باور کوئ چې زر سیوی به مونږ ته رارسېدي، یو نیم زر سیوی به مونږ ته را مونږ پوهېدو چې دلته ظرفیت ولس کې شته، خلکو سره شته، دغه ظرفیت پیدا شوی د یو انجینر دپاره 2000 سیوی به راتلل. نو که دغه سیستم بیا هغه شي تخریب شي، په اصطلاح قطر شي، بیا جبران د دې مثلا په 50 کلونو کې تاسو بیرته هغه انجینیر هم نشئ پیدا کولی، هغه متخصص د طب هم نشئ پیدا کولی، هغه ډاکتر د زراعت هم نشئ پیدا کولی، د اقتصاد هم نشئ پیدا، ټول هغه دي. نو افغانستان خو یوازې ملا ته ضرورت نه لري چې دا ملا چې و نو دا ټول کارونه ترسره کیږي، داسې خو نه دی.
دا ستاسو خبره په ځای اتمر صاحب، یعنی هغه حقایق چې پټولنه کې شته هغه باید وویل شي، او هغه چارواکي چې فکر کوي چې دغه حقایق په دوی باندې سم نه لګي، د دوی په غوښونو باندې، نو باید فکر وکړي چې دغه خبرې د ټولنې په څومره ګټه باندې رسی. لیکن په ورته وخت کې دوی صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې په محتاطانه شکل باندې باید ځینې خبرې وشي، دغه کې یو څه توضیح کړئ لطفا.
تانه په دې معنا دغه د انسان روان شناسي یو عجیب پیچلتیا لري. بعضی وخت په یو موضوع ډیر تاکید وکي، هغه اوریدونکي ته یا مخاطب ته شک پیدا شي چې والا دا څنګه دومره زیات تاکید وکي. نو دا په داسې شکل سره ووایو چې زموږ پیغام او دغه د پروګرامو محتوا مؤثر وي. مؤثریت هغه وخت چې ډیر زیات تاکید کول هم ندی په کار، یا داسې چې شاوخوا مسائل روښانه نشي او مستقیما مونږ ډېر تاکید وکړو، او داسې هم نه چې مونږ هغه د حقیقت نه سترګې پټې کړو بنا پر دې چې د افغانستان شرایط نامناسب دي ولا چاته خطر پېښ نشي. نه، هغه لارې به لټوو داسې هنرمندانه شکل باندې، ځکه چې ژورنالیزم تاسو خپله پوهېږئ چې ژورنالیزم څومره باریکي لري، مخاطب باید څومره وپېژنو، مسایل باید څنګه جوړ کړو، په کومه ژبه یې ووایو، په کومه سات ای وایو. لکه ما چې لومبه یو مثال ورکړ چې زه په هغه وخت کې متاسفانه هغه د دیموګرافي مسایل د نفوس شمیرنه کې هغه اصطلاحاتو کې لګیا شوم او خبره پیچلې شوه په بې خبره شکل سره. نو داسې ونه شي چې بیا خلک بیا د سرده کیږي. نو د خلکو په ژبه باندې او ډېر زیات تاکید هم نه ده په کار چې خلک شکمن شي. دلته یو کیسه ده، وایو پلانې سړی راغی ویلې چې هغه کوم دوست و د یو چا نوم یې واخیسته، وایي دا خو د کار کې په صداقت نه چلیږي. نو دغه عامر ومنله. دوام ځل راغی، وایي ته زه په تاکید سره درته وایمه، قسم کوم چې دغه سړی په کار کې سم نه چلیږي. نو دغه دویمه خبره رئیس و نه منله، رئیس ته شک پیدا شو چې دا قسم یې څنګه یاد کړي، چې وایي په قسم درته کوم
تکرار یې
او نو په دغه وخت کې بیا نو دا شکل باندې بیا دې نه منلو ورده. نو هغه رئیس که هغه اوله خبر منلې وای دا دویم شکل باندې بیا نه منله. نو اگر چې زه راډیوګانې زموږ مطبوعات دومره احتیاط کوي په دې خبره باندې بیسي پوهېږي، دا دوی ته حل ده، ځکه چې ټول د ژورنالیزم کورسونه یې لوستي دي، ژورنالیستان دي. خو ما دا د اورېدونکو د نقطې نظر هم وویلې چې په دغسې شکل سره باید موږ تاسې په مخ لوړ شو. یعنې ټولنه اوس هم د ذهنیتونو روښانه کولو ته سخت ضرورت لري. پخوا یوازې ټولنه او عوام موږ ته مطرح وو، اوس حاکمیت هم رابار شو، هم به ټولنه روښانه کوو او هم د حاکمیت. اوس خو نو راغلی د څنګه کې راغلی دي حاکمان شوي دي، نو اوس په دواړو ته د دواړو مسؤلیت را ترغاړو ده. نو د ټولنه خلکو زمونږ اوریدونکو خورا سره بلد دي کور ودان موږ سره ډېر ښه چلیږي اوس د راډیو هنر بدای د ژورنالستان هنر بدای د میډیا هنر بدای چې حاکمیت هم لارې ته برابر
دي. مننه مننه د جل سب ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب له تاسو څخه هم منندو یم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. نور وخت اجازه نه راکوي د خبرونه رانغاړو زحمت چې برهم اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مله.